ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو بار بیا ستړی مسئی دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د فروری د میاشتې 15 نیټه ده او د شپې 10:30 بجې دي. د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان فوج دا کړې په لاین اف کنټرول یې د هندوستان په یوې امنیتي پوستې برید کړی او 15 هندي عسکر یې وژلي دي. هندوستان سملاسي غبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د کال 2016 په پرتله 2018 کې په ولسي مرګ ژوبله کې 9% کموالی راغلی، خو زیاتوي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی لیدل سوی دی. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یو سکول د ولس زده کوونکو په وژنه تورن ځوان په عدالت کې خپل جرم منلی، بلې خوا په ټوله هیواد کې یو وری بیا په توپکونو باندې د بندیز لګولو غوښتنه تکرار شوی. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوج ویاند دا کړې په لاین اف کنټرول باندې د هندوستان په یوې فوجي چوکۍ حمله کړې او 15 هندي عسکر یې وژلي دي. د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور ویلي دا حمله د پاکستان فوج د هندوستان او پاکستان پر پوله د تتپانی په سیمه کې کړې ده او د پنجشنبه په ماښام دغه حمله سوې چې له امله یې چوکۍ بشپړه ورانه سوې. دا له هغه وروسته چې پاکستان تور لګولی په لاین آف کنټرول باندې هندي ځواکونو یو ملکي بس په هدف کړی و او یو ډرایور پکې ووژل سو. هندوستان په سملاسي توګه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو د دروغو په مقابله کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله د وژنې د قضیې او روانه بندن په ستره محکمه کې کیږي. سترې محکمې د ملیر د پولیسو ګوښه سوی مشر او په وژنه تورن راو انوار هم وربللی دی. سترې محکمې په تیره او روانه کې د راو انوار د نه نیولو ضمانت ورکړی و. پاکستاني مطبوعات وایي حکومت د سترې محکمې شاوخوا یو شمېر پولیس عسکر پر ځای کړي دي. دغه او روانه به د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د قاضیانو یوه ډله کوي. پاکستان د امریکا هغه نوې رپورټ انتهایی بدقسمتي ګڼلی چې پکې ویل سوي دي د هغه جنوبي ایشیایي هیواد وسلې په سیمه کې د امریکایي ګټو لپاره خطر دي. د نړیوالو ګواښونو د جاج په کلنی رپورټ کې ویل سوي دي چې پاکستان په نوي ډول اټمي وسلې جوړوي چې پکې د لنډ واټن تاکتیکي وسلې، له سمندر څخه ویشتل کوونکي کروز میزایل او د اوږد واټن بلستیکي میزایل شامل دي. دغه رپورټ د جاج اخیستو لپاره د کانګرس یوې کمیټې ته لیږل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پر ورځ په دغه رپورت نیوکه کړي او وایي پاکستان په منفی ډول په هدف سوی دی. د هغه په وینا د پاکستان نیوکلیایي وسلې یوازې د دفاعي هدف په خاطر دي. پاکستان له افغانستان سره پر پوله یو اوږد دیوال جوړوي او د امریکا له صدر ډونالډ ټرمپ څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دیوال جوړونې پیسې دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا یوې خبري ادارې بلومبرګ سره په مرکه کې ویلي د دیوال جوړولو لګښت به دومره نه وي څومره چې امریکا په جنگ باندې پیسې لګوي. خواجه آصف ویلي دي له افغانستان سره 2300 کیلومتره سرحد د ټولو لپاره خلاص دی او نږدې 80,000 کسان په دغه پوله اوړي او را اوړي چې له امله د د پوینه ترګری د مختره موادو کاچاک او د وسلوالو فعالیتونه وده مومي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي په کال 2018 کې په هغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې تر 10,000 زیات ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه رپورت د پنجشنبه پر ورځ خپور شوی او زیاتوي تیر کال 3,500 ته نږدې کسان وژل سوي او 3,000 زیات ژوبل سوي وو او دغه شمیر د کال 2018 په پرتله 9% راکم سوی. خو رپورت وایي هم پاینې وخت کې د حکومت مخالف طالب وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی سوی و. د امریکا په فلوریدا ایالت کې په یو سکول کې دننه په ډزو باندې د ولس زده کوونکو په وژنه تورن 19 کلن ځوان نیکولس کروز د پنجشنبه په ورځ د فلوریدا یو عدالت ته وړاندې کړل سو چیرې چې جاج په هغه باندې د ولس قتلونو فرد جرم لګولی او پلټونکو ته یې ویلي دي چې په بندیخانه کې دې وساتي. د امریکا سینټ د مهاجرت په اړه څلور سره وړاندیزونه د پنجشنبه پر ورځ رد کړي دي. دا وړاندیزونه د دواړو ګوندونو د استازو کمیټې د یوې اونۍ له بحث وروسته تیار کړي وو چې مقصد یې د لا قانونه کډوالو ستونزه حل کول وو.
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کډرمن اوریدونکو سهارنۍ خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استه او اوس مهم تفصيلي رپورټونه ولوري ته پام راګرځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2018 کې په هغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې تر 10,000 زیات ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ورسېده. دغه رپورت د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی دی. نور تفصیل هم
په دغه رپورت کې کوي. خواته ویل سی چې د کال 2018 په پرتله ولسی مرګ ژوبله کې 9% کموالی راغلی دی، نو بلې خوا وای هم د 2018 په پرتله 2018 کال کې په ځان مرګ بریدونو او بمچاودنو کې څرګند زیاتوالی لیدل شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی لیز تروسل وایي د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې ځکه ډېر کموالی راغلی دی چې امریکایي او حکومت پلوه ځواکونه په ولسي سیمو کې په خپل هوایي او ځمکني عملیاتو کې د ولسي وګړو ډېر پام کوي. هغې وایس اف امریکا ته ویلي ځانمرګي بریدونه او د حکومت د مخالفه وسلوالو لخوا د بې توپیره بریدونو له امله د ملکي کسانو په ژوند او د هغوی په آبادۍ ډېره بده اغیزه کوي.
Afghans have been killed while they've been travelling on buses, while they've been praying in mosques, just walking past a building that may be targeted. So basically the conflict is all around them.
هغه وای افغانان هغه وخت وجل کیږي کله چې په بسونو کې سفر کوي یا په مسجدونو کې عبادت کوي، کله لوی ودانی سره روان وي او په هدف سي. نو په بنیادی توګه جګړه د دوی شاوخوا ده او دا هغه څه دي چې د ډیری اندېښنې وړ دي. دا هغه ناوړه جنایتونه دي چې د افغان وګړو په ضد کېږي، څوک چې لوړاندې ډېر ځورېدلې دي. میرمن تراسل وویل داسې بریدونه په نړیوال قانون کې منع دي او د جنګي جنایت په زمره کې راځي. رپورت وایي ولسي وګړو ته زیاتره مرګ ژوبله د حکومت مخالفه طالبانو په حملو کې اوړي چې پکې ښځې او ماشومان زیات اغېزمن کېږي. رپورت کې ویل سوي په 2018 کال کې 301 کم شپېته شزي وژل سوي چې 15% لوړوالی شي او 825 نورې ټپیانې سوي دي. د ماشومانو په تلفاتو کې 801 شپېته وژل سوي او 2318 نور ټپیان سوي دي چې دا د 2018 کال په پرتله 10% زیاتوالی شي. دغه ادارې په خپل رپورت کې لیکلي تیر کال تر ټولو خونړۍ پېښه د مې په میاشته کې رامنځته شوې چې یو ځانمرګي د موټر له لارې نږدې 2000 کیلوګرامه چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړه. دنیوي کسان یې ووژل او 401 نوي یې ژوبل کړي وو. دغه د کال 2009 څخه وروسته په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ پېښه وه. د سپارښتنو په برخه کې یاد رپورت په جګړه کې په شکیلو غاړو ژغ کړی چې د ملکیانو او ملکی ودانیو د خوندیتوب لپاره دي ټول اړین تدابیر ونیسي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د پښتنو د لاریون څخه وروسته ویلي دي چې داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې ظلم زیات دی او په تیرو لسو کلونو کې د پښتنو مشکلات نور هم زیات شوي دي. له وایس اف امریکا ډیوا سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلی خلیلزاد ویلي په پاکستان کې د پښتنو غوښتنې قانوني دي او ګوري به چې حکومت دغه غوښتنو ته څنګه جواب وایي. د نوموړي سره مرکه زموږ همکار نفیس ټکر کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
مینه تاسو نه سلامت وسه. خدا خود خلک اقو چې د خپل نگرانی او خپل مشکلات په باره کې صحبت وکي، مارچ وکي، حکومت باندې فشار راوړي. خو ټول دنیا کې دا د خلک اق دی. داسې معلومیږي چې پښتنو په مناطقو کې ظلم و استبداد زیخته ډیر شوی دی او پخوانی لس کال شل کال کې د دې مشکلات هم زیاتیږي. دوی حق لري چې د خپل مشکلات د حل لپاره پر حکومت تقاضا وکړي. حکومت هغه تقاضا چې دوی لري مشروع تقاضا معلومیږي، او تر اوسه پورې حکومت یو نرم لارې اخیستی د دوی سره، او غواړي چې دا مارچ شوی بیا تکرار نشي. وګورو چې دا مشکلات حل لپاره دوامدار د حل لارې حکومت تعقیبوي که نه. که تعقیب وکړي خو کیدای شي مثبت ګام وي د حکومت لخوا نه.
خلیل زاد صاحب، د پاکستان د تګلارې په هکله باندې تېره ورځ د امریکې استخباراتي ادارو هم یو رپورټ ورکړی دی، او په هغه رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې لاره ډلې یا دا ترهګر ډلې چې دي، دوی هغوی وایي چې دوی به په پاکستان کې دا خپلې پټې اډې چې دي دا به په افغانستان او په هندوستان کې د حملو دپاره کاروي. او دوی هم ویلي دي چې ممکن دا د امریکې چې کومې ګټې دي یا کوم اسانتیاوي دي په دغه ځایونو کې یا په افغانستان کې، په هغې باندې به هم بریدونه کوي. نو که د استخباراتي ادارو دا رپورټ وي، دا پټ ځایونه خو اکثر د پښتنو په سیمو کې دي، په پاکستان کې، په کوټه کې، په پېښور کې، په قبایلي سیمو کې، په وزیرستان کې.
تر اوسه پورې خو کوم سند معلومات نه ده چې پاکستان په سیاست کې تغییر راغلی دی. پاکستان تر اوسه پورې هم افراطي ګروپونه او تروریستانو ته پناهګاه ورکوي، دوی نه طرفداري کوي، او د پاکستانو له خاورې نه دا ګروپونه استفاده کوي، او پر افغانستان باندې، پر امریکایي قوا په افغانستان باندې حمله کوي. ګرچه ما ته واضح نه ده چې د پاکستان هدف په دا کار کې څه ده. اوس امریکا هم فیصله کړې ده چې د افغانستان د امریکې پروژې د موافقت لپاره دا ضرور ده چې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي، او پاکستان باندې فشارونه هم ډېر شوی دی. ما تحلیل داده چې دا فشارونه تر اوسه شوده کافي نه و، ممکن زیاتر فشار هم پاکستان باندې راشي چې په اقتصاد باندې، په امنیت باندې په پاکستان کې تاثیر ولري. افغانستان دا غواړي، زه اطمینان لرم چې د افغانستان حکومت دا غواړي، زه اطمینان لرم چې د امریکای حکومت دا غواړي. سوال دا ده چې ولې پاکستان په عمل کې دا نه غواړي.
داسې خبرې کیږي چې د هغوی یو نظر په هندوستان باندې هم د هندوستان په افغانستان کې فعالیت لري یا تاثیر لري، د هغې نه دوی ویره لري. نو په دې باندې څه ډاډ امریکا یا افغانستان دوی ته ورکوي؟
پاکستان حق لري چې د افغانستان نه تقاضا ولري. دا افغانستان زما په نظر حاضر دی چې داسې یو اطمینان پاکستان ته ورکړي، او عملي ګامونه د دواړو خواو نه په دا مسله باندې اخیستی شي. په مقابل کې باید هغه ګروپونه چې د پاکستان له خوارې نه د پاکستان د همکاري په اساس د افغانستان په ضد کار کوي، باید دوی ته اجازه ورنکړي پس له دې نه. او دا سیاست عملا نتیجه دا ده چې د افغانستان و هند همکاری زیاد پیدا کړی ده. او اوس امریکا هم غواړي چې هند د افغانستان د موافقت لپاره د امریکې سره همکاری وکړي په افغانستان کې. زیاتر فشار و همکاری د امریکې و هندوستان مقابله پاکستان سره ضرورت وي چې د پاکستان سیاست تغییر راشي، تر هغه پورې چې پاکستان پوشي چې هغه سیاست دوی اوس لري پاکستان ته ګران تمامیږي.
بیا امریکې له څه پکار دي که داسې څه به چې هغه به پاکستان مجبور کړي چې خپله تګلاره بدله کړي؟
اپشنونه خو ډېر دي. اوس بحث ده په مطبوعات کې هم چې امریکا ممالک چې د تروریست نه طرفداري کوي هغه فاینانشل یا پولی اقتصادي لیست چې تور لیست غونده دی بین ملی فاینانشل بلک لیست، په هغه کې ممکن کوشش وکړي پاکستان په هغه کې شامل شي. دا ممکن په یو دوه هفته فیصله وشي دا مسله. بله مسایل دا ده چې هغه افراد او تشکیلات چې د ترورستي ګروپونو په طرفداري کې شامل دي لکه ایس دنی ایس ای افیسرز اوی په یو تور لیست شامل شي چې د سفر حق امریکا کې یا سادی او فاینانشل بانکینګ روابط هم په امریکا کې ونه لري. کیدای شي چې امریکا د خپل قواد دفاع لپاره په هغه مرکزونه په پاکستان کې په امریکا کې قوا باندې عمله کیږي یا په افغانستان باندې عمله کیږي عمله وکړي. دا به سمده چې آیا پاکستان په هغه لیست ممالک چې د روسستان طرفدار دي په هغه کې شامل شي چې بیا زخت دې تاثیر ولري. بل آپشن چې په باندې بحث چې بین ملی کمکونه د جهانی بانک او د IMF لخوا پاکستان ته لیک شي یا قطع شي بالکل. یعنی ځینې نور هم مسایل دي چې امریکا آپشنونه وجود لري امریکا د پاره. اما زما په نظر داده چې دا یو سیستماتیک او یو قدم اخیستل کیږي بیا پاکستان ته وخت ورک امریکا ورکوي چې اکثر عمل یې څه دی پس له هغې چې یو بل قدم واخلي.
ډېره مننه.
سلامت باشی.
که موبایل تلفن، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د امریکا هغه نوی رپورت ته انتهایی بدقسمتی ویلی چې پکې ویل سوي دي د هغه جنوبي ایشیایي هیواد وسلې په سیمه کې د امریکایي ګټو لپاره خطر دي. د نړیوالو ګواښونو د جاج په کلنی رپورت کې ویل سوي دي چې پاکستان په نوی ډول اټمي وسلې جوړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه پروس په دغه رپورت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان په منفي ډول په هدف سوی. تفصیل د اسلام آباد په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبری غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل چې د کلدم تنظیمونو مالی مرستې اودرولو او په غیر قانوني توګه د پیسو تګلارې د مخنیوي لپاره د سټیټ بانک او د پاکستان د پارلیمان لاړخه کوټلې ګامونه پورته کړل سوي دي او دغه ګامونه وخت په وخت د نړۍ سره هم شریک کړل سوي دي. خو وایي چې په دې اړه نوې وړاندې کړل سوي په طریقه کار سختي اندېښنې او اعتراضونه لري.
The real aim of this potentially motivated move is to hamper Pakistan's economic progress.
د دغه هڅو اصل مقصد د پاکستان اقتصادي پرمختګ په لار کې خنډ جوړول دي. فاینانشل اکشن ټاسک FATF ونده د رواني میاشتې د اطلسمې نیټې څخه په پیرس کې پیل کیږي چې پکې پاکستان تراګرو ته مالی مرستې د مخنیوي د ناکامۍ سره مخ کېدونکي د هیوادونو په نوملړ کې د ګډولو پر امریکایي قرارداد به هم بحث کیږي. FATF د منی لانډرینګ د څارنې غیر سرکاري اداره ده چې په کال 1989 کې جوړه شوې و. د دغه ادارې مقصد د ملګرو ملتونو له اړخه کلدم ګرځول سوي د تراګر تنظیمونو لپاره په استعمالیدونکو د پیسو څارنه هم ده. په پاکستان کې هم دغه اداره د لشکر طیبه، جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت فاونډیشن د مالی مرستو او د دې په ضد پورته کړل سوي ګامونو جاج اخلي. د دغه غونډې څخه وړاندې په تیر ورځو کې وفاقي حکومت لاړخه جاري سوي نوټیفیکیشن ورسته حکومت په وفاق او پنجاب کې د جماعت دعوا او د دې د فلاحي تنظیم فلاحي انساني فاونډیشن جایدادونه ضبط کړي او د دې لاندې چلیدونکو مدرسې، سکولونو او د سیاحت تمرکزو واقع هم خپل په لاس کې اخستې دي. دان ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ویان دي هیتر نوریټ د خولې وایي چې امریکا د ملګرو ملتونو لاړخه کلدم ګرځول سوي تنظیم جماعت تو دعوا او د فلاحي انسانيت په شان نور تنظیمونو په زیات پورته کړل سوي د عملیاتو په اړه د پاکستان څخه تفصيلات خوشت دي. د خبري غونډي سره وینا په محل د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د افغان ولسمشر اشرف غنی له اړخه په اسلام آباد کې د نقیب الله محسود په وژنې تورن پولیس افسر راو انور د نیول د پاره کېدونکې د ناستې ملاتړ د پاکستان کورنۍ معاملې کې مداخلت وګرځوو او ویل
د ټویټس ار ټینټماونټ ټو انټرفیرنس ان دی انټرنل افیرز اف پاکستان.
دوی زیاته کړه چې دغه ناسته چې د یو پولیس افسر د نیولو د پاره وا سیاسي رنګ ورکول به کله هم نسخامي. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي پښتون زلمی نقیب الله محسود د جنوري په 14 نیټه د پولیسو په جالي مقابله کې په کراچي کې وژل شوی و او تور یې د ملیر پر اس اس پی راو انوار دی. د نقیب الله د وژنې په ضد په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې وسوي او یو لاریون اسلام آباد ته هم راورسېدو چې یو لس ورځې ناسته هم وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه لاریون ملاتړ اعلان کړی و او دا یې په سیمه کې د توندلاریتوب په ضد یو ښه پیل ګرځولی و. د افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه ټویټ وروسته د پاکستان سیاسي او عسکري مشرانو لاړخه لاریون ته د دوی غوښتنې منلو باور ورکړی شوی و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا په اړه یو رپورټ چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې په یو سکول کې دننه په ډزو باندې د ولس زده کوونکو په وژنه تورن نو نسکلن ځوان نیکولس کروز د پنځشنبه پروز د فلوریدا یو عدالت ته وړاندې کړل شو. په دې اړه نور تفصیل راکوي زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې.
د امریکا فلوریدا ایالت کې یو های سکول کې په ډزو باندې خلک وژنو باندې تورن نورلس کلن تن زیارت پورز عدالت ته وړاندې کړی شو چرته د هغه ضمانت نه بغیر بندي ساتلو امر وشو. نیکلس کروز باندې ولس رسمي تورونه لګول شوی چې پکې په منصوبه باندې قتل هم شامل دي. دا غه د وکیل لخوا د استغاثه مطالبه ته کوم جواب ونه ویل شو چې استغاثه غواړي کروز د بغیر ضمانت نه تر بل پیښې پورې بند وساتل شي. جج کیم ټریسا مولیکا دغه نورلس کلن کروز ته ویل چې هغه باندې ډیر سنجیده او سخت تورونه لګول شوی. د نیکولس کروز عدالت ته پیشی په داسې حال وشوه چې 307 وړاندې صدر ټرمپ وایټ هاوس نه دغه پیخې په اړه بیان جاری کړو. صدر ټرمپ ویلي د دا وخت د غم نه ډک خام ته وینا کوي. د زیاته کړي د بډیر زر د ګرد هیواد مهم چارواکو سره ویني چې هیواد کې د ذهني ناروغۍ مخنیوي لپاره ګامونه واخلي چې د سکولونو حفاظت ممکن شي او په غټه کچه د خلکو قتل عام مخه ونیول شي. خو صدر ټرمپ خپله وینا کې وسلې باندې بندیز څه خبره ونه کړه. دین وړاندې خپل ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ ویلی وو دا سي ډېرې نښانی شته چې خای فلوریدا کې سکول کې ډزې کوونکې تن ذهني ناروغ وو. د ویلي د هغه د دغه ذهني ناروغۍ له وجې د سکول نه هم وستل شوی وو. دا هغه گاونډیانو او نورو طالب علمانو ته معلومات وو چې د سمره مسلې لري. مامورینو په کروز تور لګولې چې د شروع په ورځ سکول کې په نورو طالب علمانو او استادانو ډزې خلاصې کړې. دغه پیښه کې لکتر لګه ولستنان وجل شوې دي. ورستو پولیس کروز ونیولو. د دغه ډزو له امله 15 تنان جوبل شوي هم دي چې درملنې لپاره هسپتال ته رسول شوي خو د ځنی حالت پکې نازک خودلی شي. د فلوریدا د براورد کاونټي پولیسو مشر سکاٹ اسرائیل خبریالانو ته ویلي کروز سره اے آر 15 نومي رایفل وو او ډیر کارتیسونه ورسره هم وو. مامورین وایي د دغه ټوپک یو کال مخکې اغستی وو. د دغه پیښې پلټنو په مهال نوي معلومات هم مخې ته راځي چې پکې د کروز د ټولنیزو رسنو ویبپاڼو نه هم معلومات اغستل شوي دي. د پولیسو مشر وایي د هغه په ټولنیزو رسنو ویبپاڼو ډیر غلط شیان پراته وو. صدر ټرمپ یو صدارتي امر هم جاری کړی چې له مخه یې دغه پیښه کې متاثره خلکو ته پیرزونې وړاندې شوي او ګل ورځ پورې به د امریکا بیرغ په نیمه اوچت وي. دې نه مخکې داسې هرې پیښې وروستو د وسلې بندیز مبارزین کانګرس باندې فشار جوړول شروع کړي چې د وسلې په قانون کې بدلون وکړي. خو د امریکا آئین دویمه ماده وګړو ته اختیار ورکوي چې خپل ځان حفاظت لپاره وسله ساتل شي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د قدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښیسته. اوس مهم پام راګرځوي بل ریپورت ولوري ته د امریکا سینټ د مهاجرت په اړه څلور سره وړاندیزونه د پنځشنبه په ورځ رد کړي. دا وړاندیزونه د دواړو ګوندونو یعنی د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوند لخوا تیار سی و چې مقصد یې د لا قانون کډوالو ستونزه حل کول و. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې سمینا احسن راکوي.
وایټ هاوس اشاره ورکړې ک چرې دغه قانون د صدر میز ته راورسېدو نو ویټو به کی. د صدر انتظامیه یو مشر چارواکي خبریالانو ته ویلي د مهاجرت د اصلاحاتو قانون به د راتلو سره ختمي. د نمخ کې یو بیان کې وایټ هاوس ویلی وو دغه سره به د غیر قانوني مهاجرینو یو نوی سلسله شروع شي او امریکني خاندانونو تحفظ به نور په خطر کې پریوزي. د شورو په ورځ ناوخته شپاړه سینیټرانو د مهاجرت په حق لا د هغه قانون تفصیلات بیان کړه چې ریپبلیکن او ډیموکراتس په سلا مشوره تیار کړی وو. د دې ترمخه به هغه ماشومانو ته د امریکا شهریت لاره هوارېدله چې په وړوکوالي کې بغیر د قانوني دستاویزاتو دلته راغلي. د بارډر سیکیورټي دپاره د 50 بلین ډالرو فنډینګ کېدای شو. د جرایم پیشه قانوني امنیت ته خطر او جون نه پس په غیر قانوني توګه راتلونکي خلکو پر ضد به د مهاجرت قانوني کاروایی کېدای شوه. د مین ریاست ریپبلیکن سوزان کولنز خبری کانفرنس ته ویلي دا یوازینی قانون دی چې دوانو ډلو په سلا مشوره تیار شوی دی او د مهاجرت مسلې ته جواب وایي. خو په مخالفت کې هم د مین ریاست آزاد غړی انګس کینګ وایي دا قانون دوه مسلې د یو بل سره غلطی. ممتازان نه ماشومان نه دی جوړول پکار. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو داسې د مهاجرت قانون غواړي چې د نورو ملکونو نه امریکا کې آباد خلک د خپلې کورنۍ کم نه کم خلک په سپانسر کولو امریکا ته راوستي شي او هغه خلکو ته امریکا ته د راتلو اجازه ورکړي شي چې تعلیم یافته او هنرمند دي. بلخوا تنگ نظره ریپبلیکن سوم د ترامپ انتظامیه سره د دغه شریک ترمیمی قانون مخالفت کې یو ځای شوې دي او وایي چې دا به یو قسم لا په لکونو موجوده او راتلونکو غیر قانوني مهاجرینو د پاره بخنۍ. خو بیا ډیموکراتس په صدر ترامپ تورونه لګایي چې شریکه مسلې هوارولو لارې نیولې دي. تیر کال صدر ترامپ د ډاکا قانون منسوخ کړی و. دغه قانون د پخوانی صدر باراک اوباما د انتظامی پالیسي و. د دې د لاندې به په وړوکوالي کې امریکا ته بغیر د دستاویزاتو د خپل خاندان سره راغلي ځوانانو په قانوني توګه کار کولای او امریکا کې سبق ویلی شو. صدر ترامپ قانوندانانو ته د ډاکا په بدل کې د یو نوی قانون لپاره د شپږ میاشتو وخت ورکړی و. د ډاکا قانون فائدې به 15 مارچ پورې ختم شي. دوو عدالتونو د دې مودا غزولو فیصله اغستې خو تر څو چې کانګرس ګام نه پورته کړي نو د ډاکا نه فائدہ اغستونکي د امریکا نه د وستو د خطر سره مخ دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
د وایس اف امریکا جوبه د ګلاو کتر منوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه ته غوږ واسطه په یو څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو ته یادونه وکړو چې د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو ریپورتونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. جوبه ریډیو اوریدل مه هیروئ. د تر څنګ تاسو زموږ په ویبپاڼه باندې هم هغه خبرونه اوریدلې لیدلې او لوستلې سي کوم چې تاسو پر ریډیو یا د ډیوا په ټلویزیون نه بیا اوریدلې یا لیدلې. پته ده voadivanews.com. د تر څنګ په ټوئیټر او فیسبوک باندې هم ورسره لسی twitter.com/voadiva facebook.com/voadiva. په څو شیبو کې به په همدغه صفو د مشال ریډیو خبرونه اوري. تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر صداقت جان ستاسو له خدمت اجازه غواړو. تر بلې خبرونه پورې مو په خدای سپارو. تل خوشاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.